המוקרי חרגלי. لاند خبرونه د سالنګ لوی لار سره لنرا د مسافرونکو موټر په مخ تاړل شوې ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت ریاست خبر ورکړی چې د لاربه یوازې د شپې په مخ په نوبت د بارونکو موټر لپاره پرانیستی وي. د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویلي مسافر بد شیبر کوتل او غوربند ریل لارې شمال جنوب او جنوب شمال ته تګ راتګ کوي. راپورونه د سالنګونو د حفظ او مراقبت د ادارې له قوله خبر ورکوي چې ښایي دا لوی لار تر دریو میاشتو ورغول شي. د کندهار د میرویس روختون یو شمیر چارواکي په دې روختون کې د درمل او ځنی روختي وسایلو د کمبود خبر ورکوي. د دې روختون څو تنو چې نه یو روختون لمړی واخیستل شي پرون ازادي رادیو ته وویل خو به دوی ناروغانو ته وړیا درمل ورکول. خو کله چې د سره سری مرستې کمی شوې دي دوی په درملو کې تراویا په سول کې کمواله راغله. د شاوخوا دېرش کلونو راهیسې سره سری له دې روختون سره هم د درملو مرسته کوله، هم یې طبي وسایل ورکول او هم یې ډاکټرانو ته معاشونه. خو له تیرو دوو میاشتو راهیسې سره سری په ټول افغانستان کې خپلې مرستې محدودې کړې دي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او ملکی هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن پاتو ولایتونو کې د سختو وروختونو او سیلابونو دراوتو خبرداري ورکړی. د دې ریاست لخوا خبر شوی خبر پانه کې په نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پکتیا، خوست، پکتیکا او لوګر کې د درنو وروختونو له امله د سیلونو د بهېدو اټکل شوی دی. وروستیو کې د افغانستان په شاوخوا څوارلس ولایتونو کې د سیلابونو له امله نږدې پنځوس کسان مړه شوي او د سلګونو کورونو په ګډون زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه او میوه لرونکي باغونه هم تخریب شوي دي. پاکستانی رسنۍ خبر ورکوي چې د صدر اعظم شهباز شریف به د هیواد پارلمان د دې اونۍ د چهارشنبې په ورځ منحل کړي. دا نیټه درې ورځې مخکې تر هغه ده چې د ائتلافي حکومت د لنګېدو او د موقت حکومت د جوړېدو لپاره ټاکل شوی و. پاکستانی رسنۍ رډان ورځپاڼې په ګډون د یو شمېر سرچینو له قوله چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم له اخیستو ډډه کوله خبر ورکړی چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف دا پرېکړه د پنجشنبې په شپه په یو غیر رسمي غونډه کې اعلان کړې ده. د پارلمان منحل کېدل دا معنا لري چې باید تر نوي ورځو پورې انتخابات وشي. او د خوځو د فوټبال نړیوال جام د دویم پړاو لوبې نن پیلېږي. په یوه لوبه کې به سویس له اسپانیا سره او په بله کې به جاپان له ناروې سره مخامخ شي. دا لوبې د جولای په شلمه د نړۍ د دوه دېرشو ملي لوبډلو ترمنځ په نیوزیلانډ او آسټرالیا کې پیل شوي چې اوس په دویم پړاو کې شپاړس لوبډلې پاتې دي. دا نړیوال جام به د اګست تر شلمې بشپړ شي. وړاندې په تفصیل کې به دا موضوعات واورئ. د طالبان حکومت د سالنګ لوی لارې د یوې لوی برخې د جوړېدو په موخه د لارې سر لنن د مسافرو پر مخ تړلې ده. د دې لوی لارې رغیدل په ځانګړي ډول له اقتصادي پلوه ډېر مهم ګڼل کېږي، خو تر خوای نور څه کار پکار دی.
د سالنګ تونل د ترمیم وړ دی، باید ترمیم شي او د هغه تر څنګ باید نوی یو بل تونل جوړ شي چې یو تګ وي بل راتګ وي.
اسانه کې د افغان محصولاتو د نندارتون پر مهال د افغان او قزاقي سوداګرو ترمنځ د یو سل نوي میلیون ډالرو په ارزښت تړونونه لاسلیک شوې دي. په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه خبرو شوې او مطالبو ته ځغلنده کتنه کوو او تر خوایي ستاسو را لېږل شوي پیغامونه هم درته خبرو. ملتیا مې وکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو حکومت د سالنګ لوی لار سر لننا تړلې ده. د دې لوی لاري اتیا کیلومتر بیا رغول کیږي. طالب چارواکي وایي یوازې بارونکو موټرو ته د شپې له خوا اجازه ورکوي چې په نوبت له شمالي سالنګ جنوبي او برعکس تګ راتګ وکړي. ځنې خبرو شوی راپورونو پر بنسټ د لارې په نږدې دریو میاشتو کې ورغول شي. خصوصیات یې په دې راپور کې واوري.
د طالبانو د فوایده مې وسره سر لننه د سالنګ لوی لار د تونل او د دې لارې د رغېدو لپاره د مسافرو پر مخ بند کړی ده. له افغانستان رسنی راپور ورکوي چې یوازې به د شپې په مخه لویو باري موټرو ته اجازه وي چې پر دې لارې تیر شي. هغه هم داسې چې په نوبت پځي او یو شپه به موټر له جنوبي سالنګ شمالي سالنګ ته ځي او بل شپه به برعکس له شماله جنوب ته حرکت کوي. د طالبانو د فوایده امنیت وزارت په وینا مسافر به د شیبر کوتل او غوربند درې لارې جرازي، خو دا لارې د سالنګ د لوی لارې په څیر پخه نه ده، کندې کپرې ده. شبیر د پروان و اوسیدونکو ازادي رډو ته په یو پیغام کې وویل چې باید مسافرو ته د سالنګ پر لار د تګ راتګ لپاره وخت وټاکل شي.
کو تر افغان شبر خو به خیره هفته مونږ مې ته
دی وایي د شبیر کوتل پر لار موږ نه شتلای ځکه چې لار خراب ده، لری ده او مسافر سړی کوي. مشتري یو وخت وټاکي کده شپې په مخوي کده ورځې په مخوي چې مسافر لار شي راشي. د پروان یو بل اوسیدونکو شیر محمد هم ورته نظر لري او زیاتوي چې د سالنګ د لوی لارې د رغېدو چارې دي ګړندې شي.
خوشمند سم کې نیمې راي مور دفتن
دی وای هیله منو چې موږ د لارې ژر جوړ شي او بل دا چې موږ ته وخت وټاکي چې څو وخت په دې لارې کښپوي کورځوي چې ولاړ شو. د طالبانو د فائدامي وزارت اونۍ مخکې د مسافرو لپاره د شی بر د لارې د تک را تک خبر پاغه پیغام کې چې له رسنیو سره شریک کړي وو نو ورکړي. دغه پیغام د فوایدامي وزارت د رسنیو مسول محمد اشرف حق شناس استولی وو. دی وای
ټولګټ وزارت د سالنګونو لوی لارې د 10 کیلومتر سرک د اساسي ترمیم او بیا رغونې کار پیل کړی دی. باندې اساس ټولو درنو هیوادوالو ته خبر ورکول کیږي چې د یاد پروژې د کار د غوره تطبیق په مخه سال له شنبه ورځ څخه چې د 1415 هجری قمری کال د محرم له 13 نیټې سره سمون لري دغه لوی لارې د ورځې لخوا د هر ډول ترافیکي وسایطو د تګ راتک پر مخ تړل کیږي. خود شپې لخوا په نوبه سره یوش په شمال څخه جنوب لوري ته او بل شپه له جنوب څخه شمال لوري ته د تک اجازه ورکول کیږي.
د سالنګونو د حفظ او مراقبت د ادارې په وینا شاید سالنګ د لوی لارې درغاوني چاري تر درو میاشتو پورې دوام وکړي.
او ریدل مو چې د سالنګ لوی لارې لدی عمل چې 80 کیلومتر برخه چې د تونل دنه او د باندې یو شمیر برخه ده رغول کیږي سرلن نه تړل شوې ده. طالب چارواکي وایي د لارې بل دی ورسته واځي د شپې لخوا د تجارتي موټرو پر مخ خلاصوي هغه هم یو شپه د شمال لوري جنوب ته او بل شپه د جنوب شمال ته. د دې لوی لارې د رغیدو چارې په سنگړي ډول له اقتصادي پلوه څومره مهمه ده. د اقتصادي مسایلو کارپو ازرق حافظي ازادي رادیو سره مرکه کی دی او نور پښتنو ته ځواب وایله.
د سالنګ لارا د سلور سو ترکونو او مسافر بهي موټر لپاره د ډیزاین شوی و حد اکثر اوس مهال 15000 موټر زنی تیریږي او زی او راځي. دا د اعلی حضرت ظاهر شاه په وخت کې په 1400 کال کې پرنيستل شوی دی. اوس 1402 کال یې نشپې ته کاله د دغه تونل د افتاسخه تیریږي. په دغه شپې ته کالونو کې چې دغه وخت را تیر شوی دی هیڅ مثبت اقدام د دغه تونل د بدیل لپاره نه دی شوی. اوس د سالنګ تونل د ترمیم وړ دی، باید ترمیم شي او دغه ترڅنګ باید نوی یو بل تونل جوړ شي چې یو تک وي بل را تک وي حداقل. او دا لاری چې دی د سړک چې دی د سړک ډیر کوچنی سړک ده، شپږ متر عرض لري او کله ناکله چې د ګاډي او بل څه تیریږي د بربری ترکونه احتمال دی چې بل سره ټکر وکړي او ځکه هم د تلفات ډیر زیات دي او ترافیکي پیښې ډیر زیات دي.
حافظي صاحب، د سالنګ د لارې د اهمیت په اړه تاسو خپل نظر له موږ سره شریک کړ. د دې لپاره چې د افغانستان د شاوخوا اتو شمالي او شمال شرقي ولایتونو لار له سالنګ تیریشي، نو د دې لارې د رغېدو پر مهال به سوداګر له ستونزو سره مخامخ نشي؟
دا خو معلومه ده چې شیبه چې یو موټر دریږي په سوداګر باندې دا بوت چراغ د لګه خو بیا د مستلک اس خیر اخلي او قیمت د تماشو د کالا زیاتیږي او په مارکیټ کې په مناسبه بیا نشي ځکیدلای او مستلاک د موټر ډیر زیات وی دی، تیل ډیر مصرفيږي او زمان ضایع کیږي. دا ټول د خصوصي سکتور لپاره نه یوازې خصوصي سکتور لپاره بلکې عمومي افغانستان اقتصاد ته ضرر رسوي.
نو د ترانزیت لپاره او د سوداګرو لپاره داسې څه بل لار ممکنه ده چې د سالنګ په دې لار د خبروبار کم شي او د خلکو ستونزې هواري شي؟ شاید تاسو له سوداګرو سره په غونډو کې داسې څه مسله کومخت مطرح کړی وی او یا مطرح شوی وی؟
د امان الله خان په وخت کې جرمنان یو خن نقشې کړی و چې د اولنګ څخه تر دشاخه پورې د تونل وال کېدل او دونه په غره کې ختل او کوتلونه جوړول او په اخر د کوتل کې بیا سل وهل د تونل وهل د خپل یو اقتصادي او معقول کار نه و. باید دوی د تونل ډیر لاندې دلته د دې سسخه د سالنګ سخه تیریږي یالته بیا ولنګ دی د ولنګ سخه تر دوشاخه پورې بیا یو اوګ تونل په کار وچ وهل شي. خو دوی د ترجیح وکړ چې یو په سوګه کې یو تونل مو هي لاندول نه 2.4 کیلومتر دی. هغه لاندې تونل چې دی هغه تقریبا 9 کیلومتر شاوخوا راځي، اما 30 کیلومتر دا کوتلونه او دا لوړ جګېدل او بیا ښکته کېدل په کمیږي. نو هغې لپاره خو بیا ډېر لګښت په کار دي، او په اوسنی شرایط چې بینګلی مرستې هم نشته دی او خارجي مؤسسات لکه معتبر بینګلی مالی مؤسسات لکه ایم ایف لکه ورلد بینک او لکه ایشین ډیولپمنت بینک مرسته نه کوي حکومت سره، دا په داخلي منابعو متکی کار دی. نو نه پوهیږم چې دا ترسره کیږي یا نه.
د اقتصادي مسایلو کارپوه ازرخش حافظي وو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسو مال چې په کور دننه د افغانانو اقتصادي وضعیت خورا ترنګلي حالت ته رسیدل دی. د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د افغان او قزاق سوداګرو ترمنځ د لسګونه میلیونه ډالرو په ارزښت سوداګري ستړونه لاسلیک شوې دي. هغه د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال ویلي کې شرایط خشي د استانا او کابل ترمنځ سوداګري تر 3 میلیارډ ډالرو رسیدې شي. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
د افغان سوداګرو او قزاقي تاجرانو ترمنځ د چباندي 190 میلیونه ډالرو په ارزښت تړونونو تر لاسلیک کېدو وروسته په پلازمینا استانه کې د افغانستان د محصولاتو نندارتون د پنځشنبه پر ورځ پرانیستل شو چې نن به پای ته ورسیږي. په دې نندارتون کې چې په اویا غرفو کې نندارې ته وړاندې شوی و چې میوه تازه میوه زعفران ګران بیه کاڼي غالۍ لاسي صنایع جوس او حتی د سبزیجاتو بیلابیل ډولونه کېښودل شوي دي. د دینن درتون ای ویګډون والی فیروزی اکبری ازاجی رړو ته ویل چې په افغانستان کې د تیرو دوو کلونو پترس کې بازارونه سړه شوې دي او دا سینن درتونونه شاید تجارت ته ودی سبب شي.
از وخت کې حکومت تغییر کړه بازارو
لکه لکه چې حکومت بدل شوی بازارونه خراب شوې دي، خلک بیکاره شوې دي، هغه څه بازار نشته لکه په خوا چوا. دا کار خشوی دی چې تاجر او میرمن ته د کار اجازه ورکړي ده او دوی کولای شي چې خپل محرم سره سفر وکړي او نندارتونونو ته لاړ شي. لکه موږ چې قزاقستان ته خپل محرم سره راغلی یو، طالبان هم هڅه کوي او موږ هم هڅه کوو چې بازارونه خشي.
پاستانه کې د نندارتون د هغې غونډې ترڅنګ جوړ شو چې د افغانستان او قزاقستان شاوخوا 300 سوداګرو د اګست په دریمه پکې برخه واخیسته. په دې غونډه کې د قزاقستان او طالبانو یو شمېر چارواکو هم ګډون وکړ. د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال او د سوداګرۍ وزیر سریک ژومانګارین دې غونډې ته وویل چې د قزاقستان او افغانستان ترمنځ تر 3 میلیارډ ډالرو پورې سوداګري رسیدلی شي. ښاغلی ژومانګارین زیاته کړه چې افغانستان دوی ته ډېر اهمیت لري، د دغه هیواد لارې په پاکستان او هند سپره ده. د قزاقي سرچینو په وینا د روان میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې د افغانستان او قزاقستان ترمن تجارت چې باندې 314 میلیونه ډالرو ته رسیدلی دی. افغان تاجران په دې نظر دي چې د سوداګرۍ په برخه کې نړیوالو بندیزونو د دوی کارونه له خنډ سره مخامخ کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په شمول اروپایي ټولنې او یو شمېر نړیوالو مؤسسو د افغانستان بانک زیرمه کنګل کړې ده او افغان تاجران نشي کولی چې له بهر افغانستان ته او له افغانستانه بهرنیو بانکونو ته په اسانه پیسې انتقال کړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 10000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د نورستان منډول ولسوالۍ کې پرله پسې بارانونو او سیلابونو خلکو ته ډېر مالی زیانونه اړولې دي. هلته خلک وایي کورونه، سربندونه، ویالې، سړکونه او نور عامون منفعه ځایونه یې ویجاړ شوي، خو تر اوسه ورسره چا مرسته نه ده کړې. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
د نورستان په لویدیز کې تر ټولو لری پرتی ولسوالۍ منډول اوسیدونکو وایي لیوې خواورته توپانی بارانونو او سیلابونو تیار کښتونه لمنځه وړي او له بل پلوه د سرک ویجاړېدو سره پرې لاره بنده شوې او د خوراکي توکو کمی او نشتوالي سره مخ دي. د منډول ولسوالۍ قومي مشر جمعه دین:
مردم ولسوالۍ منډول حدوداً بالاتر از 80000 نفوس تخمین شده.
منډول ولسوالۍ له 80000 زیات نفوس لري. د سړک ویجاړېدو او بندېدو په وجه د دواب او منډول ترمنځ تګ راتګ په بشپړ ډول بند شوی. خلک نشي کولای چې د خوراکي موادو او ناروغانو د انتقال په برخه کې خپل ستونزې حل کړي. سړک ډېر تخریب شوی او خلک د بیا رغولو توان نه لري.
ځایي اوسیدونکو وایي په نورو ولایتونو او ولسوالیو کې چې په طبي پیښو کې ولسونه زیانمن شي، مؤسسات او حکومتي ادارې په چټکۍ پوښتنه کوي او ورته مرستې چمتو کوي، خو په منډول کې د سیلابونو راوتلو او خلکو ته د مالی زیانونو وختو سربیره د سرک رنګېدو لیوې میاشتې اوړي، خو تر اوسه یې چا پوښتنه نه ده کړې. د منډول اوسیدونکي محب الله راته وویل د مرستو نه رسیدو او لارې بندېدو سره د خوراکي توکو بیې څو چنده لوړې شوې دي.
صدها جریب زمین تخریب کردیده و
سیلاب پسلگونه جریب از مکه تخریب کرده و کلومتر سرکی پا باش پا دول ویجار کرده دی موتورو لطاق را تاگ وستلی خلگی دی ترمیم وست نلری دی سرک ویجار دو و بندی دو پا واجه پسیمی که دی خوراکی توکو کمای رامنزه شوی نرخونه هم خطلی دی پلغمان که چی دی ورو یو بروی پا پینزل سو افغانی که گی پا مندول که حقا پا اتزار افغانیو ده.
د دوی په وینا چې اوس مهال هر ډول مرستو ته اړتیا لري، خو له ټولو زیاته اړتیا یې د سرک بیرته رغولو او پرې د موټرو تګ راتګ پیل کېدل دي. د منډول ولسوال مولوی غلام قادر حیدری هم وایي ولسونه بارانونو او سیلابونو سخت ځپلي او د هر ډول مرستو مستحق دي. د حیدری په وینا چې تر اوسه نه سیلاب ځپلو سره مرسته شوې او نه هم د سرک پرانستلو کې ورسره کومې مؤسسې همکاري کړې ده.
نړیوال مرستندوی ادارې نه غواړو خلکو سره مرسته وکړي، خلک ډیر محروم او لرې پراته خلک دي، ټول خلک خپل خپل منطقه کې بند پاتې دي. نو داسې انکشاف ریاست او ریاست فایده عامه او ریاست حوادث نه هم احترامانه تقاضا لرو چې منډول باره کې توجه خاص وکړو.
نه انوري صاحب اوسه پورې څوک هم نه دي راغلي، هېڅ بخشنه څوک سروي والا نه دي راغلي،
او که چېرته توجه ونه شي دلته نو خلک به ناورین سره مخ شي.
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي د منډول سرک یو څه برخې یې ترمیم کړي، خو کوم ځایونه چې جوړولی مشکل دي هغه زیاتو مرستو ته اړتیا لري او دوی د حکومتي مسؤلینو په ګډون د بیلابیلو مرستندویه مؤسسو سره دغه ستونزه شریکه کړې ده. د یادې ادارې سرپرست مولوی احسان الله موحد ازادي راډیو ته وویل
ورته لږ زیات امکانات واړي، والي صاحب موږ سره هم ژمنه کړې ده چې امکانات به انشاءالله تاسو ته لږ کم وزارت سره هم دغه سره خبر انشاءالله موږ شریک کړی دی. د خوراک نړیوال پروګرام د بریښتي مسؤلین موږ سره ژمنه کړې ده چې دغه سرک په جوړولو کې هم تاسو سره همکاري وکړو، او یو ان ډی پي هغه هم راسره ژمنه کړې ده چې هندوستان دپاره به همدغه سرکونو دپاره به کافي بودیجه په نظر کې ونیسو. کوشش کې لګیا انشاءالله چې هر لارې نه کان کېده موږ هڅه کوو.
د نورستان منډول ولسوالۍ کې د تیرې میاشتې سیلابونو د کوراج روغتي مرکز عمومي سرک او نور زیات عام المنفعه ځایونه رنګ کړي دي چې اوس یې له امله ولسونه او حکومتي مسؤلین دواړه ستونزې ګالي. روغتي مرکزونه د درملو کمی او خلک د خوراکي توکو د نشتون سره مخ دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
نړیوالو مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه بیلابیل مطالب خپاره کړي دي چې د ځنیو لنډیز به یې واورو.
ډیپلومات خبرونه پرون په افغانستان کې د چین د لوی ستراتیژي په عنوان په یو لیکنی کې ویلي چې د چین په دې ستراتیژي کې د خپل اقتصادي ګټو خوندي کول، د خپل نړیوال نفوذ پراخول او د خپل پولو په اوږدو کې د ثبات یقیني کول شامل دي. لیکوالانو سحر لیاقت او ابو هريره عباسی استدلال کړی چې د یوې سیمه ییزې دوامدار شخړې پرتله د یو باثبات افغانستان لیدلوری چین ته زمینه برابروي چې په دغه هیواد کې خپل ستراتیژیک اهداف ترلاسه کړي. په وروستیو کې چین د افغانستان پر قانونو پانګونې ته خپله لیوالتیا زیاته کړې او د طالبانو د قانونو او پټرولیم سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور تیره میاشت ویلي و چې د افچین په نوم هغه شرکت به چې د روان میلادي کال په جنوري کې ورسره د امو نفتي حوزې د استخراج قرارداد سوی په لومړي کال چې ازمیشتي دوره ده پسیمی کې د نږدې یو نیم سل میلیون ډالرو په ارزښت نور پانګونه هم کوي. د قرارداد لمخه د تیلو د استخراج ساحه د جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو اړوند سباندې 4500 کیلومتر مربع ساحه رانغاړي. د ډیپلوماټ د مقالې په یو برخه کې راغلي تر دوه لسیزو وروسته له افغانستان د امریکا د متحده ایالاتونو وتل او پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګول د دې سبب سول چې افغانستان په یو حساسه مخته کې واقع شي. د لیکوالانو په وینا د افغانستان راتلونکی غیر یقیني دی او د بې ثباتۍ د دوام لیدلوریو د چین لپاره هم د پام وړ اندېښنې ولړې کړې دي. د طالبانو حکومت چې د چین په ګډون د نړۍ یوې هیواد هم پر رسمیت نه دی پیژندلی، د نړیوالو لخوا له سیاسي او اقتصادي بندیزونو سره مخامخ دی. طالبان د چین په ګډون د یو شمیر نورو هیوادونو پانګونه له خپلې نړیوال انزوا او د دې هیواد له اوسني وضعیت څخه د وتلو لپاره ډیره مهمه بولي. د بریتانیا انډیپندنت ورځپاڼې په بریتانیا کې د هغو افغان پناهغوښتونکو پر وضعیت لیکنه خپره کړې چې د دوی له لنډمهالو استوګنځیو چې په دولتي هوټلونو کې وو ایستل سوي دي. ورځپاڼې د پارلمان د یو غړي په وینا دغه اخراج شرمونکې پیښه بللې ده. د انډیپندنت په لیکنه دغه افغاني کورنۍ چې ډیرو یې په افغانستان کې د بریتانیا له اړوندو ادارو یا هم بریتانوي ځواکونو سره کار کړی وو پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته بریتانیا ته لېږدول سوي دي. ورځپاڼې زیاتوي دغو ټولو 8000 افغانانو ته چې په هوټلونو کې د لنډمهالو استوګنځیو په توګه اړولي وو اطلاعیه ورکول سوې وه چې د مې میاشتې تر پایه له دغو هوټلونو ووځي. حکومت دوی ته درې میاشتې نور هم وخت ورکړ چې ځان ته خپل استوګنځی برابر کړي. ورځپاڼې ته ځینو ادارو ویلي چې د دغو اخراج شویو افغانانو 40% یې محلي چارواکو ته ځانونه بې کوره معرفي کړي دي. د دغو افغانانو له ډلې ځینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا یوه لویه ستونزه بللې ده ځکه زیاتره دندې نه لري، هلته خپل لګښتونه نسی پوره کولی او اولادونو ته به یې دا سخت وي چې بیا په نوې ساحه کې له ښوونځیو سره بلد سي. د بریتانیا په پارلمان کې د کارګر ګوند استازي دان جارویس چې په افغانستان کې هم کار کړی دا واقعیت شرمونکی بللی چې دغه کورنۍ بې کوره کیږي. د ویلي له هوټلونو د خلکو ایستل یو مدلل کار وو، حکومت په کار نه و چې په دې کار کې بیړه کولی.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
په کندهار کې زرګران وایي د پخوا په پرتلا د سرو زرو د پلور بازار سوړ شوی او د سوداګري لننګاونو سره مخ ده. دوی وایي د خلکو وضعیت د دې لامل شوی چې خلک د دې په ځای چې سره واخلي له کورونو سره زر راوړي او په دوی خرڅوي. پاینې وخت کې د دې ولایت اوسیدونکو وایي د اقتصادي ستونزو او د ژوند د اړتیاو د پوره کولو لامل مجبور شوي چې په کور کې د سنگاشته او نور سره زر او ګاڼې راوړي او وایي پلوري. زیات په دې راپور کې
په کندهار کې د سرو زرو د پیر او پلور بازار بی بی د خپل کور سره زر د بازار ته راوړي او غواړي چې به پلوري او خپل ورځنی اړتیاوي په پوره کړي. هغه چې مده وړاندې خپل د غاړي د سرو زرو عامل بنګړیا وانګشتري چې د کلون رئیس یې ساتلی وو لدې خاطر و پلورل چې خپل خاوند ته د شخصي کاروبار زمينه برابر کړي.
زر سره در په در رسول الله نیز ما زر به غمي خرج کړم چې سات کمزورې وو هغه مې د اصلي کاروبار راوستي.
دا میرمن زیاتوي چې غنی کورنۍ چې اوس مهال د غربت او بیکاری سره مخامخ دي مجبور سي وي چې خپل د سنگار سره زر او غاڼي و پلوري. د بیبي په خبره د لور هم مجبور سي وي چې د اقتصادي ستونزو لامل خپل سره زر و پلوري.
اغه د زم د اقتصاد کمزوري چې فرق یې غل سره ول بیا په وروړي سو باندې وکړ بلې هغه د زر خرڅ کړ.
په کندهار کې د سرو زرو پلورونکو هم وایي د هیواد خراب اقتصادي وضعیت د لامل سوي چې خلک د سرو زرو د پیر لپاره لږ راسي. د محمد صدیق پونوم یو زرګر چې د تیر 15 کلن رئیس زرګری کې وی ازادي رادیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو لامل خلک د سرو زرو د پیرولو لټپان څخه به برخې سي او د پیسو ګټلو او د ژوند د اړتیاو د پوره کولو لپاره اړ دي چې د خپل کورونو سره زر و پلوري.
د اوس وختونو کې خلک اقتصاد به کمزور شوی دي او خلک د خرید پر ځای فروش ډیر کوي، یعنی دغه مش خرڅلان نه لري چې خلک را باندې خرڅي، یعنی خرید نه لري. دا موضوع ډیر جدي موضوع ده، باید دغه ته پاملرنه وشي. د خلکو اقتصاد باید قوي شي چې دا رقم فکر نه کوم چې ډیر وخت زرګران به دوام ولري. تقریبا په سلو کې 80% خلک خرڅي، 40% کیرانی او غو مجبوره توپ څخه بل دغه نست.
زمان عزیز احمد په اوس وخت کې پروشات خو بیخي فصل کې 10% ده، د مجبوری سره اوري. اکثر خلک چې راوري زر وای موږ د مجبوری سره خرڅو، شینل رو په کور کې وړه رانی سو غنم رانی سو دا د کور مصارف کو په دا زر خرڅي.
بلخوا په کندهار کې د زرګرانو د اتحادیه مسولین د سرو زرو د مارکیټ ټټوالی د ټول هیواد په کچه عمومي ستونزه بولي. د نوموړي په خبره د سرو زرو بازار په هیواد کې د کاروبار او د خلکو د اقتصاد سره تړاو لري.
هغه وخت چې خلک معاملې ولري، کاروبار ولري، دوی زر رانیسي. هغه وخت چې بیا کچیر معاملې په ملک کې په ولایت کې کم سي، بیا نو خپل د ضرورت په اندازه دوی خپل زر راوړي خرڅي. خو نسبتا و تیر وختو ته نن په کندهار کې دغه مارکیټینګ د تلاچې دی یو څه کچه کم شوی دی.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمن کېدو سره په دولتي او غیر دولتي ادارو کې ګڼو کسانو په ځانګړي ډول میرمنو خپلې دندې د لاسه ورکړي چې له امله یې بیکاري زیاته شوې ده.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سنگ
تر خوای ازادي رادیو زموږ پر وې پاڼه هم ژوندې اوریدل شي. سلیر وې سات د ازادي رادیو ټوله خبرونه زموږ پر وې پاړه باندې شته. تاسو کولای شئ چې هلته زموږ خبرونه هم په ژوندۍ شکل باندې واوري او کچېری کوم خبرونه په تکراری شکل باندې تاسو اوریدل واړی هم د ازادي رادیو د خبرونو جدول ته ورشي. یو اپشن هلته د ویب سټ په برخه کې شته، دغه په کلیک کولو سره تاسو کولای شئ د ازادي رادیو سبتي خبرونو تلبته تکرار ته تاسو غواړی هغه واوري. او سم ورګرزو تاسو را لګلی پیغامونه ته
تاسو لا پیغامونو
سلامونه د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته. زه محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ اوسیدونکو خدامحال د مرکز کلات نه تاسو ته د پیغام پرېږدم. قدرمنو، زه یو تن محصل یم د میزان ولسوالۍ خو په مرکز کلات کې د مسافرۍ شپې ورځې تیروم. هله کومه چې زموږ پیغام نشر کړي دلته محصلین او شاګردان د مکتب د دورې شاګردان د ډیرو زیات ستونزې سره مخ دي. د اوسیدو ځای نه لري، مخکې بس د کوونکو لیلیه درلو دالته بډو ورته ورکول کېدل. پس لګونو زده کوونکي وه حتی شپږ اوه سوه اته سوه به د ولسوالیو مسافر زده کوونکي وه. متاسفه نه به درته ووایم چې دغه زده کوونکي اوس د سکونو تراشه وسوي دي، ځکه چې مصرف یې ټول شخصي دي، شانګران دي، مور پلار نسي کولی هغه شخصي لګښت په یوازې سر پوره کړي. نو دوی خپل زامن له همدغو ځایونو څخه را ایستلي دي، دولت هم هېڅ توجه نه ورته کوي. هیله لرم چې ودغو زده کوونکو ته یو ځای برابر شي. په دې ګرمۍ کې برق نشته، اوبه نشته، سیستم ټول سره خراب ده. نو ستاسو څخه هیلم داده چې موږ پیغام نشر کړی او موږ حق یعنی بدلا شو د ځکهونکو ته ورکول سي او د ماسین لپاره یو ځنګړی لایې جوړ سي. ډیر مننه.
سلامونه، نیکی هیلی احترامات وړاندې کوم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. بشیر یم له لغمان څخه. زموږ د ډېرې افغانانو یو دغه ستونزه ده، غواړم چې د سره شریکې کوم. کوم کسانو چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی ده په اوس وخت کې په افغانستان کې پاتې دي. دغه کوم ایسایوي کیسونه چې مخته وړل کیږي په ډېر سلو شکل سره مخته وړل کیږي، یعنی په نشتې صاحب دي. یعنی زموږ ډېر وخت خوشحالو کیسونه بیخي مخته ځینه. زموږ ستاسې د محترمې ادارې څخه دا هیله ده چې زموږ غږ د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت پورې ورسوي، ترڅو زمونږ دغه ستونزه چې د ډېری افغانانو د ډېر مشکل سره مخ دي چې دا حل شي. مننه.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو. اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړل کېدلای نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو هم څارل شي. زموږ ټولنیزو رسنیو کې پر فیسبوک، انستګرام او تر خوای ټویټر بیلابیل مهم مطالب او خبرونه خبريږي. زموږ یو شمېر خبرونه هم زموږ پر یوټیوب چینل او فیسبوک باندې باندې ژوندې خبريږي. تر خوای په ټویټر باندې هم کولای شي هغه هم واوري او وی ګوري. ساسی را لیکل شوی پیغامونه مو وړاندې واوریدل. زه اډینه بولم چې وایم کولای شي چې خپل پیغامونه هر ورځ هر وخت کې چې تاسو وختلی وزمو په واتس اپ شمیره باندې موږ تر واستوي. ورته کاغذ صوتي وي او که ویډیو موږ باید درته په ویلا بیلو برخو کې او د ازادي رادیو په ویلا بیلو خبرونو کې په نوبتي شکل باندې خبرو. هغه پیغامونه چې ساسی را رسیدلې او نه دي خبر شوی تر اوسه چې د ازادي رادیو په ویلا بیلو راتلونکو خبرونو کې ورته نوبت ورکول شوی دی او په ترتیب سره به خبر شي. ډیر مننه چې تر دم غړي پورې را سره وي او خبرونه مو واوریده. د دې خبرونه لویه برخه د ازادي رادیو بلې اونې خبرونه تاندې څنګه چې د ځوانانو خبرونه د هغې ته ځانګړې شوې. خو اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې او زه به هم د مهمو خبرونو لنډیز. د سالنګ لوی لار د دې عمل چې اتیا کیلومتره برخه یې رغول کیږي سر لننه د مسافرونکو موټر په مخ تړل شوې ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت ریاست خبر ورکړی چې د لارې یوازې د شپې په مخه په نوبتوار د باروړونکو موټر لپاره پرانیستې وي. د کندهار د میرویس روغتون یو شمیر چارواکي په دې روغتون کې د درملو او ځنی روغتیایي وسایلو د کمبود خبر ورکوي. د دې روغتون څو تنو چې نوی غوښتل نمونه یې واخیستل شي پرون ازادي راډیو ته وویل خو په دوی ناروغانو ته وړیا درمل ورکول خو لکه چې د سره سلیب نشته کمی شوې دي. دوی په درملو کې تر اویا فصولو کې کمواله راغلی. د طالبانو حکومت د ترانسپورټ او ملکی هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن پاتو ولایتونو کې د سخت اورښتونو او سیلابونو دراوتو خبرداري ورکړې ده. لغمان، ننګرهار، نورستان، کونړ، پکتیا، خوست، پکتیکا او لوګر هغه ولایتونه دي چې د طالبانو حکومت د ترانسپورټ او ملکی هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست پکې د سیلونو د بحیدو اټکل کړي. پاکستان رسنۍ خبر ورکوي چې صدر اعظم شهباز شریف به د دې هیواد پارلمان د دیونی د چهارشنبه ورځ منحل کړي. دا نیټه درې ورځې مخکې تر هغه ده چې د اطلاعاتو حکومت د لنګیدو او د موقتي حکومت د جوړېدو لپاره ټاکل شوی و. د پارلمان منحل کېدل دا معنی لري چې باید تر نوي ورځو انتخابات وشي. او د خوځو د فوټبال نړیوال جام د دویم پړاو لوبي نن پیلېږي. په یو لوبه کې به سویس له اسپانیا او په بل کې به جاپان له ناروی سره مخامخ شي. دا نړیوال جام به د اگست تر شلمې بشپړ شي. او سم لژمنې سره سم تاندې څنګه اونیزه خبرونه واوري.
د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې مو داسې یو ځوان له ژوند خبرو چې ډیرو مرې د کتابونو ترڅنګ تیر کړی او تازه یو کتاب هم چاپ شوی. په دویمه برخه کې د غوز د کوونکو په اړه خبرې کوو چې درس نزد کیږي.
څه پوری چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی ډیر زیات تر نه خوشاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی.
کورنۍ حاجی محمد نوم پرې خې نګدې ملګری قاری ګل بولی خو په فرهنګي او ځکه د سپین سهار په نوم مشهور دی. نو موړی په 1980 میلادي کال کې د لوګر ولایت مرکز پولی علم اړوند په سپیس کلی کې زیږیدلی دی. په ماشومتوب کې د جګړو له امله له خپل کلی او کور څخه پیښور ته کډوال شو. هلته یې د دیني زده کړو ترڅنګ ښوونځی هم ولوست. له کمپیوټر سره یې ځان آشنا کړ. په کانکور کې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیاب شو خو د اقتصادي ستونزو له امله ترې په نیمه کې پاتې شو. سپین سهار وایي دی د پلار یو زوی وو او خپلوانو یې هم کورنۍ تشویقوله چې دی د زده کړو په ځای د ګټې وټې په نورو کارونو پسې ولېږي.
زما مور زیاتره وخت اوس هم دا خبره ماته کوي اته وایي چې پلاني ماته داسې وویل چې ته به دې زوی باندې سبق وایي دی یو دی نو تاسې به بیا خورې څه شي چې دی سبق وایي. یعنی له هغوی سره داسې ذهنیت و څوک چې سبق ووایي وخت ضایع کوي. هسې هغوی بیا خپلې کورنۍ ته ښه روزي نه شي ګټلی ځکه زموږ ډیری خلک چې دي هغوی په عربو کې مسافر دي نو هېڅ اړتیا دې ته نه وي چې هغه دې یو څه سبق ویلی وي. فقط بس ویزه ده او ورزه هلته کار کوه او کورنۍ ته پیسې رالیږه. نو زما لپاره تر ټولو ستر چیلنج دا هم و چې زه باید حتماً زده کړې وکړم او خلکو ته وښایم چې نه یوازې د زده کړو له لارې نه ته ښه ژوند کړی شي.
سپین سهار وایي په پېښور کې تر د ته د کمپیوټر یو کیبورډ واخیست چې عربي تورې درلودل او په همدې کیبورډ یې پښتو ټایپنګ هم زده کړ. له دې وروسته یې د پلار د واشنا په مرسته د کمپوزونو په یو مرکز کې په کم معاش دنده ومونده.
نو په لومړۍ میاشت کې چې موږ کوم کار کړی و او کومې پیسې راغلې وې زما برخه پکې 1100 که 1150 کلدارې رسېدلې وه. یعنې دا زما د ژوند لومړنۍ تنخواه لمدغه یولس یا یولس نیم سو کلدارونه پیل شوی و
سپین سهار له هغه وروسته له دانش خپرندوی ټولنې سره کار پیل کړ او په دې خپرندوی ټولنه کې سلګونه کتابونه کمپوز، ډیزاین او ایډیټ کړل.
ما د کتابونو په منځ کې چې کومه زندگی تیره کړې ده په دې جریان کې ما سلګونه حتی ویلی شم چې زرګونه کتابونه لوستلی دي او مخکې له چاپ نه مې ډیری کتابونه لوستلی دي، ځکه ډیری کتابونه به ما مخکې له چاپه ایډیټ کول، د جملو جوړښت، روپی تیروتنې او نورې به مې سمولې. دغه راز مې ډېر زیات کتابونه کمپوز کړي او ټایپ کړي هم دي او سلګونه کتابونه مې نور ډیزاین کړي دي چې د هغو کې د کتابونو پختې او د کتابونو متن دا هم راځي.
سپین سهار وایي له کتابونو یې د ګټور او خوشحاله ژوند بڼه زده کړې او دا یې هم زده کړې چې څنګه د ژوند له هر ډول شرایطو سره تعامل وکړي.
په دې جریان کې ما له کتابونو نه داسې څه زده کړي دي چې هغه په عام ژوند کې یو څوک نشي زده کولی. کتابونو د ښه ژوند لوری راښودلی دی، د ښه ژوند بڼه یې را زده کړې ده او دا یې راښودلی دي چې ژوند هسکې ټیټې لري. که چیرې ته په ژوند کې هسکې ټیټې ونه لرې، لوړې ژورې ونه لرې، مانا ته ژوندی نه یې. او همدغو خبرو ما ته له ستونزو سره د مخامخ کېدو او بیا له ستونزو سره د چلند بڼه هم را زده کړې ده چې له ستونزو سره څه وړ چلند وکړمه، څنګه مې ستونزې حل کړمه او څنګه بهترین خوشحاله ژوند وکړم.
ښاغلی سهار وایي د نورو کارونو تر څنګ یې خپل یو کتاب هم چاپ ته تیار کړی چې په دې کتاب کې خپلې او نورې هغه خبرې چې له کتابونو یې زده کړې دي راټولې کړې چې ژر به چاپ شي. سپین سهار چې د کمپیوټر کار په توګه یې کار پیل کړی و او اوس د یو کتاب خپرنځي مرستیال دی وایي که نور ځوانان هم له کتابونو سره یاري وپالي او ناهیلي نه شي، خپلو هدفونو ته ځان رسولی او د ښه ژوند څښتنان کېدی شي.
ما چې په کتابخانه کې کوم 19 کاله عمر تیر کړی دی، د زاړه ماین د دښتونو زاړه کتابچا، د هغه عمر حاصل او یبر دی چې ژور لیدونه پکې راټول شوي دي او په دې کې شاوخوا 3,850 ژورې خبرې او د نړۍ مشهور متلونه او نورې ژورې خبرې دي چې پوهانو له لسګونه کلونه تجربې وروسته لیکلې دي او د هغوی د تجربو نه چوړ ما په وړو وړو کرښو کې راټول کړی دی چې یو وړه کرښې کولی شي د یو چا ژوند ور بدل کړي. مثلا که چیرې یو ځوان په تورو تیارو کې راګیر وي، د نهیلۍ ښکار وي، د دغه کتاب وړې وړې کرښې کولی شي چې ژوند یې ور رنګین کړي او وی ځلوي. او په دې کتاب کې د پوهانو د تجربو هغه حاصل په وړو وړو کرښو کې راټول شوی دی چې هر کرخې زما په اند باندې ژوند بدلون کې ده. زه د اورهان پاموک د یو کتاب د سر خبره هر وخت ملګرو ته کوم چې هغه پکې د کتاب په هغه پیل کې لیکلی دي او ما یو کتاب ولوست زما ژوند را بدل کړ. بالکل کولای شي کتابونه د انسانانو ژوند ور بدل کړي، په ځانګړي ډول په داسې حالاتو کې چې انسانان د نهیلۍ ښکار وي، نهیلي شوي وي، ډول ډول خفګانونه ولري. کتاب یوازینی شی دی چې هغه کولای شي یو څوک له دغه ډول نهیلوی نه راوباسي، ژوند ته وهڅوي، مینې ته وهڅوي، خپل ځان ته ورپام کړي. د دې کتاب له لوستلو ځوانان زده کولی شي چې څنګه په ناخوالو کې ژوند وکړي، یعنې دا ور زده کوي چې په ناخوالو کې هم ژوند کېدلی شي، یوازې د هڅې او هیلې لمن چې پرې نږدي.
مننه سهار صاحب، که دا راته ووایه چې دا محتوا مو څنګه راټول او کتاب کړه.
ما به چې کله هم په کتابخانه کې کتاب لوستل، ډېر کله به ما له چاپ وړاندې کتابونه لوستل چې یعنې هغه کتابونه به لا چاپ شوي نه ول، موږ به دا هغه پروف لوستل او ایډیټ کوو بم. ما به د کتابونو همدغه ژورې خبرې له ځان سره یاد کولې او لیکلې به مې، او کله کله به مې په خواله رسنیو کې هم له دغو کرښو نه یوه کرښه خپروله. ډېری ملګرو زه وهڅولم او غوښتنه یې وکړه چې د کتاب په بڼه باندې دا چاپ کړو. بیا په 2022 کال کې موږ یوه وړه هڅه وکړه، یوه وړه برخه هم د دې کتاب چاپ هم کړله، خو هغه ډېرو خلکو ته مو ونه شوای رسولی د یو څه ستونزو له امله. بیا مو دا پلامو کوښښ وکړ چې بشپړ د کتاب په بڼه کې دغه ټول ژور لیدونه چې ما راټول کړي دي دا چاپ کړو، چې درې برخې لري. یوه برخه ژور لیدونه دي، بله برخه خپل زوی ته د جاکسن براون د ژوند وړې لارښوونې یوه برخه ده، او بل د ټولې نړۍ له متلونو نه، ما د متلونو د نړیوالو متلونو یو غورچان راټول کړی دی چې هغه د ټولې نړۍ متلونه کتاب کې پخوا چاپ شوی دی، او ما دلته بیا دوباره دغه یوازې غورچان راټول کړی دی چې شاوخوا 55 مخه هغه پکې کیږي او ټول بشپړ کتاب 455 مخه دی. او زما په اند باندې کچری هغه ځوانان چې له مطالعه نه لري دي یا مثلا نشي کړی چې خه مطالعه وکړي یا مطالعه ته زړه نه کیږي، دا کتاب کولای شي دوی په مطالعه باندې راولي، کتاب لستلو ته وهڅوي او لدی کتاب دوی دا زده کړي. کچری موږ کتابونه ولولو موږ هم کولای شو دغه سی یو کتاب ولیکو او یا دا سی یو ستر نه زده کړای شو چې آغاز موږ خبرې د نورو د هرکلی ورکړي. چې کله موږ نورو ته خبرې کوو نو زمګ په خبرو کې داسې نوی څه وی چې هغه زمګ خواته راکاږي او زمګ خبرې ورته نوی او زړه راکون کې ښکارا شي. دا ډول تاسو بلی دلی وی ډیری ځوانان د خواله رسنې هم له کتابونو لري کړی دي. کچېری دغه ډول خوندور کتابونه چې دا غو هر یو کرخه دومره راکون ولري چې هغه د اړ کړی دي چې کتاب ولولي، نو دای به کولای شي چې نور کتابونه هم ولولي او لزانه داسې یو څوک جوړ کړي چې پراتلون کې دای په خپل یو خلیکوال شي او یا په دې ټولنه کې یو اغیز ولرلای شي، شي پریکړه وکړي شي او د خبرې تنور خلق غوګونی شي.
تاسو مخکې هم په خپل خبرو کې دا یادونه وکړه چې دا کتاب د ځوانانو لپاره ډیر څه لري، خو غواړو لګ نور معلومات هم راکړي چې ځوانانو ته نور څه دی پکې.
د زړمن د دختونو زړه کتابچه کې چې څومره وړي وړي خبرې راټولې شوې دي په هغه کې ډیری د ځان جوړونې په اړه باندې دي چې څنګه یو څوک کولای شي خپل ځان ته پام وکړي او خپل ځان جوړ کړي. مثلا په دې کتاب کې یو خبره ده د چارلي چاپلین چې زما ډیر زیاته خوښه هم ده. د ځان په اړه د هر چا لمړنۍ مسولیت دا دی چې پرې نک دی بیوزله او بې پیسو شي. یو ځوان هله خوشحاله ژوند ته رسیدلی شي چې د اقتصادي خپلواک شي. تر څو یو ځوان اقتصادي خپلواکي نه وي ترلاسه کړي ته خوشحاله ژوند نسی لرلای. په دې کتاب کې داسې هڅونکې خبرې شته چې هغه ځوانان هڅوي چې څنګه خپل ژوند په خپله جوړ کړي. ډېر ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه د خپل خپلوانو لاسونو ته ناست وي، د تره ورور پلار، حتی د موبایل د کریډیټ لپاره هم دی پیسې نه لري ځکه د کله هڅه نه ده کړې. داسې خو په دې کتاب کې داسې خبرې شته چې هغه وړي وړي خبرې یو کرخه د ژوند بدلولی شي او ژوند بڼه یې یو ښه لوري ته سیده کولای شي.
مننه سهار صاحب، که اوس دې کتاب یو څو ښې خبرې را سره شریکې کړئ.
زه به یو څو ژور لیدونه هم تاسو ته ولولم. یوازې وروستۍ پوړۍ ته د ختلو کوښښ مکړه، هلته چې ورسېدې له بیرته راښکته کیدن پرته بله لار نشته. په هره پوړۍ کې خپل خوند دی، ژوند پکې وکړه او خوند ترې واخله. یا دا هره ورځ داسې څه ولوله چې هیڅوک یې نه لولي، د داسې څه په اړه فکر وکړه چې هیڅوک یې په اړه فکر نه کاندي، داسې یو کار وکړه چې هیڅوک کوم ته په اسانۍ زړه نه کوي، هیڅ خوند نه کوي چې انسان تل د نورو پیښې وکاندي. په خپل زړه کې دې تل داسې یوه هیله ګرځوا چې له نهیلۍ دې راګرځوي. موخو ته د رسیدن لارې اغزنې دي، که وایې نه زغمې نشي ورسېدی. او تر ټولو خوندور دا چې مثلا د یو ځوان ژوند په ډېر اسانۍ باندې که چیرې دی لږ ژور فکر پرې وکړي او دغه یو دوه کرښې ولولي نو د ده ژوند ور بدلولی شي. د نورو لپاره ژوند مکوه، تبا کوي دي. ژوند پر هغه تر ټولو ډیر غمیدلی چې د ځان په اړه د نورو په انګیرنو پسې ګرځي. زموږ ډیری ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه ژوند د دې لپاره کوي له ډیرو ښو کارونو نه په دې خاطر باندې راګرځي چې وایي ته ودرې پلانکۍ به څه وایي، ته ودرې خلک به څه وایي، خپلوان به مې څه وایي. د دوی دغه نوښت هغه کومه ماده چې په ده کې وي یا د په اړه باندې فکر کولی شي یا دغه توان لري چې هغه کار وکړی شي، دغه د خلکو خبرې له دینه راګرځوي. نو که چیرې دغه شی وړې وړې خبرې دی په کتابونو کې ولولي، زه ډاډه یم چې دی به بیا خپل لار په خپل ځان ته سیده کوي او خپلې پریکړې به په خپل کوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په یو ټولګي کې ډیر زده کوونکي درس وایي، خو ځینې خپل درس ژر او په سمه توګه زده کوي او ځینې بیا وروسته پاتې کیږي او یا بیخي په هغو درسونو سر نه خلاصیږي چې په ښوونځي کې ورته ویل کیږي. اکثره دغه زده کوونکي چې درس نه زده کوي په کور او ښوونځي کې تحقیریږي او وهل کیږي. محمد ولی یو له هغو زده کوونکو څخه و چې د ښوونځي په مهال درس نه زده کیده. دا چې ولی له دې اورو
یو د مکتب فشار داسونه یو د کورس وزي بیا بل ورځ سي کورس یو میاست خلاص ولا سي کور کې پختنه کوله یو د ډال خطر سي پلاړه ډارېدل سم جواب نه سم ورکولای شیان موږ خپل خز د کړي وس سم زو سي پلاړ ته کې نهسته لښ پختنه کول ديار میاست په پختنه شکول سي هغه به سي ورته کې نهسته لښ چې مزدا هغه بم دی اده وته بیا وهل به ټکول به نوم به مراد نه باندې کې خود اس تقریرول به د بیا سي کورس تللو د زړه مو کورس نه کې سي کورس تلاړ سي مکتب ته
دوام ټولګي زده کوونکې راشد بیا ځینی خون کې هم ګرم بولی چې په سمه توګه تدریس نه کوي ځکه د پسیر ډیر زده کوونکې لا نور هم لا درسونه زړه توري کړي
استادان دی ریوار درته درس تشریح کوي کرا کې نه الته نو ټوای چا زده نه وي خو ته نه وای تا څنګه زده کنه سزده دی نه وحی دی ټول سمفیان الته ناشتي شرمې د څنګه ما وحی الته استاد لار سی بیا ټول درته زوای دی و سم نام ژرتوري استاد نام بیخی زرم نه کی سر مکتب تلارس
ځینې ښوونکي او د کورنۍ مشران فکر کوي که دوی زده کوونکي ووهي نو هغوی به وډار شي او دا ډار به یې درس ته متوجه کړي خو لیکوال ډاکټر محمد حنیف حیران وایي چېرته چې ډب وي هلته زده کوونکي څه نه شي زده کولی
موږ وایو چې شنه لښتل چې هر خواته کږی هغه کږیږي ماشوم دې موږ او تاسې په لاس کې ده یعنی موږ کوی شو چې راسته یې کړو یا یې چپه کړو یا څه رقم یې جوړ کړو په ډب او ادب باندې ماشوم یو ډول دا د خپل احساس له مخې د ماشومانه احساس او د غوښتنو له مخې داسې یو کنه یو ځای داخلي دی باید همغه کار وکړي دای باید لوبي وکړي د لوبي په وخت دای باید خوب وکړي د خوب په وخت کې دای باید درس ووایي که نه وي ته باید داسې زمینه سازي ورته وکړي چې دای درس ووایي مطلب د ډب او ادب کې سا وسترې وتلې ده که چیرته موږ ماشوم تهدید کړو وی ټکو چې ته باید تنه درس ووایې بل باید هیڅ ونه وکړي د ماشوم هغه فطري غوښتنې موږ ورو وژلې اغه ماشوم زیدی رو مختکیږي اغه هیڅ کله اغه ته کوم شی تر غوړی اغه کار نه کوي تا په مخ کې باندې شو کی خونځي ته بم لاړ شي بیرته بم راځي مګر مغه به درس نه ویلای
زین زده کوونکې داسې هم وی چې د یو څه وخت لپاره درس نه زده کیږي خو کله چې مرسته ور سره وشي بیا نو له درس سره علاقه پیدا شي محمد سلیم د همدیس د کوونکو لړل دی چې یو وخت درس نه زده کیده خو ورسته د خپل ټولګي اول نمره شو
لمړی استاد نه به نه درس سره تکرار وو همدا ورته لول تاسو درس نه کوی مونږ وی وهلو تحقیر کول وی خو چیرې دویم سم کې مونږ او زموږ د مهربان استاد او مونږ ته وی خ درس ته ویل هر ځله به درس سره تکرار وو روز مره به مونږ تللو کورونې وي ته دنه به کتل هغه به هپرین نه کو او کوم درس هم سنو زه بیا به راته تکرار وو تیر درس به تکرار وو نو درس به تکرار تکرار زموږ سره هر یو سره ځان ځان تکرار وو سره سره لمن اوله درجه ته ورسیدم
ډیر کله هغه زده کوونکو ته پیغور ورکول کیږي چې درس نه زده کیږي آیا د زده کوونکو په مغزو کې څه توپیر وي چې ځینې درس زده کوي او ځینې نه زده کوي په دې اړه مو د عقلي او عصبي ناروغي متخصص ډاکټر محسن حسن پختلای
د دې ټولو آی کیو یا غدې هوش یا د زکاوت اندازې درته ساده وي دا یو څه نه وي یو زده کوونکو په لومړۍ درجه په ټولګي کې یو به ورسته وي یو په متوسط حالت کې قرار لري یو شاګرد کې دی شي چې په یو ځل کتاب لوستو یو څه حفظ کې یو څه زده کې او یو زده کوونکی کې دی شي چې په څو واره هماغه موضوع یا هماغه درس ووایي او دا زده کې یعنی دا د شاګردانو ترمنځ او په مجموع کې د ټولو انسانانو ترمنځ دغه توپیر موجود ده چې د چا د هوش یا د ذکاوت اندازه لوړه وي او د چا کمه وي
ډاکټر محمد حنیف حیران وایي د خپل هغو ماشومانو سره په کور کې مرسته کوي چې په ښوونځي کې درس په خډول نشي زده کولای
ما خپل د صحت څخه کړی دا چې اول د درسي چاپیریال ورته جوړ کړم د خپل اولادونو لپاره دوی راکینو ما درس وای ز خپلم کتاب وایم او دویم هڅوم ما رویم دا چې د سره چې ز خپل دوی سره ماشوم کیګم یعنی نه دی یو دیکتاتور پلار په صفات باندې نه غواړم چې ال ته په خونځي کې دوی تهدید شي عموما په افغانستان په خونځو کې دا یو معاملې ده چې اوسم او سازان یو ډول دیکتاتور او حاکم خلک ځان نه بولي حتی په دې شخصي خونځو کې هم د سيدي ز غواړم چې دی مهربان پلار دی مهربان ګری فصیفات باندې دوی سره وو سمحته دوی ماته عادي سنز وو عادي مشکل وو زل دوی سره مرسته وکما
ډاکټر محسن حسن وای هغه زده کوونکې چې درس نشي زده کولای ناروغي او یا کومبل تکلیف لري چې د کورنۍ غړي باید د خوانځي په لومړی کلونو کې غم خوري
کورنۍ باید خپل ماشومان وګوري خپل اولادونه وګوري چې دوی ولې درس نه وای په کور کې پنځه ماشومان دي په پنځو کې درې درس نه وای دوی وای دغه درې ماشومان دوی باید وګوري چې دوی نور رواني ستونزې ونه لري یا دوی د اندغه تحقیر له وجې پر رواني ستونزو باندې مبتلا شوي دي. فرضاً که چیرته دوی استراب ولري، یاره مور و پلاره وډار شي، ورختایی ولري، هم درس نشي ویلی، او یا کیدای شي دوی دومره تهدید شوي په ښوونځي کې، په ماحول کې، په کورنۍ کې، چې دوی په نورو رواني ناروغیو د بیلګې په توګه په ژور خفګان باندې اخته شوي وي. یو څه به یې زده وي، خو صرف که به هغه نشي اظهارولی، تختې مخې ته به نشي پورته کېدلی، دغه باید ډاکټران ته مراجعه وکړي، روغتون ته لاړ شي، هغه مربوطه رشتې ډاکټر ته یې ورولي چې د دوی ارزیابي وشي هغه رواني حالت یې. که چېرته ناروغي درملنه یې وشي، په لومړیو کې درملنه اسانه ده، او که چېرته د دې آی کیو ټیټه وي، د دو تشخیص وشي، دوی سره خبره په آرامه وشي چې دوی څه غواړي، کوم مضامینو سره علاقه لري، په صنف کې مشکل لري، یا د کوم استاد سره مشکل لري، له استادانو ډارېږي. په ټوله کې باید ماشومانو تشخیص وشي د ناروغۍ. که چیرته ناروغ نه وي، په هغو برخو کې، په هغو مضامینو کې ورسره مرسته وشي.
دا چې له هغو زده کوونکو سره څه ډول رویه وشي چې درس نه زده کوي، او که چیرې کورنۍ یا ښوونکي زده کوونکي د درس نه زده کولو په خاطر وهي، پایلې څه کیږي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له یو متخصص شکرالله لیوال سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
د دې لپاره تر ټولو مهمه درې خبرې دي چې اول باید مخکې له دې چې یو ماشوم ښوونځي ته داخلیږي، مخکې د ښوونځي داخلو سره هغه سره باید په کور کې کار وسي، په ټولنه کې کار وسي، د کودکستان کوم مراحل چې د هغه باید مند نظر کې ونیول سي. بیا چې کله ښوونځي ته ماشوم راځي، باید نسبتا لږ آمادګي ځان سره ولري. له دې سره خوا کې ښوونکي باید په مسلکي توګه د زده کړو چارې په ښوونځیو کې مخته بوزي. هر ښوونکي مخکې له دې چې هر درسي ساعت شروع کړي، که هغه په هر ټولګي کې وي، په هره درجه کې وي، باید یو ارزیابي له شاګردانو نه ولري چې زما شاګردان په کومه کټګوري کې دي، کومه برخه کې دي، د دوی د زده کړې د اخس دغه سټیج یا لیول په کوم مرحله کې ده. په همغه اساس د خپل درسي ساعت کټګورایز کړي او درجه بندي کړي. لغنه وروسته باید درسي میتود په رڼا کې خپل پروګرامونه مخته بوزي. ځینې موضوعات دي چې هغه په مختلفو طریقې درسي باندې کولی شي شاګرد واخلي. فرض مثال، یو موضوع ده کولی شي چې شاګرد یې په عملي کار سره واخلي، یو بل موضوع ده کولی شي شاګرد یې په تمثیلي بڼې سره واخلي، یو بل موضوع ده کېدای شاګرد یې په تشریحي بڼې سره واخلي. ولی استادان زموږ هغه موضوع نه درکوي چې شاګرد دغه موضوع په کومه طریقه سره درکوي، له کومه طریقه سره ښه کولی شي زده کړي. نو دا مهمه ده استادانو ته زمونږ چې هر موضوع درکړي، هغه موضوع باندې دوی پوه شي چې مقابل لوري د هر سوی د هر سن شاګرد وي په کومه طریقه زده کوي. له دغه نه باید استادان استفاده وکړي.
که چیرې یو زده کوونکی چې درس هم نه زده کیږي ووهل شي یا تحقیر شي په صنف کې، په کور کې، آیا دی به مجبور شي چې لاړ شي درس ووایي، که نه نور به هم له خپلو درسونو سره رابطه کمزوري شي؟
لبته مرغه زموږ په ټولنه کې داسې یو ګمان ده چې زده کړه بدون له وهلو ټکولو نه ترسره کیږي، او ښوونکی کوشش داسې کوي چې همیش خپله مهمې موضوعات له تاوتریخوالي سره له شاګردانو سره مخته بوزي، در حال کې چې دا برعکس نتیجه لري. که موږ نړیوالو ادارو ته کې مثلا نور پرنسپونه چې موږ ګورو، دوی داسې طرحې جوړې کړي دي چې لږ نه د تاوتریخوال نه بغیر ماشومان کولی شي ښه زده کړې ته لاسرسی ولري. تر ټولو مهمه خبره اوس نوین میتود کې دا راغلی ده چې هر هغه استاد چې د هر ټولګي لپاره هغه زده کړې وړاندې کوي، نو هغه باید یو ارزیابي کلی ولري. لغنه ورسته باید هغه د درس کوم مفردات چې د غزان سره مخکې تر مخکې د معلوم کړی وي چې کوم موضوع کې د شاګرد ډیر سختي، کوم موضوع کې د شاګرد ډیر اساني. هغه سخت موضوع باید داسې میتود سره مخته بوزي چې هغه ماشوم ته سخته تمام نه شي. ولا اگر کوم موضوع سختي، دا مسلکی ورتیا به دوستان سره موجوده. فرض مثال گروپی کارونه دي چې زموږ په خوندو کې بالکل نشته. فرض مثال موقعیتونه چې دي زموږ په خوندو کې بالکل نشته. یو شاګرد چې په اول د حمل په میاس کې چې په کوم چوکي کېنی، تر امتحانونو پورې په مغه چوکي باندې نشي. در حال کې چې نوې میتودونه کې داسې ویل سوي چې باید موقعیتونه تغیر سي، او استاد په یو طریقه زده کړه ورنکي. زموږ استادان چې دي همیش لکه د اول ټولګي، د دوم ټولګي، د متوسطه کلاس ده، په یو میتود درسي باندې مخته دي، او دغه تجربه زموږ خوندو کړي نه ده. زموږ ښوونکو یوازنۍ تجربه د تاوتریخوالي تجربه کړې ده. که هغه منفي اړخو، که هغه مثبت اړخو، منفي اړخ مخکې دی چې هغه شاګردان ښه اخس نشي کولی، همدا دوی ته مثبت کړېږي چې ما شاګرد و هغه غلی کېناست، په دې معنی چې هغه ښه زده کړو ته متوجه ده. در حال کې چې هغه زده کړو ته متوجه نه ده، هغه تحقیر شوی ده په هماغه ساعت کې، هغه یو ډول ذهني رواني فشار لاندې ده. ولی استاد داسې قیاس کوي دا شاګرد ماته متوجه ده. نو دغه طریقې چې دي، دوی باید همیش داسې په دوراني حالت کې میتودونه دوی استعمال کړي، له یو میتود نه استفاده ونه کړي، او کوم موضوعات چې دوی غواړي چې مثلا ډیر اسانه دي، هغه د شاګردانو د سبب مطابق هغه اسانه موضوعات دي کولی شي چې مثلا هغه شاګردانو سره خوا په خوا کېني چې بل شاګرد کېدای شي لږ ذره کم ذهني، هغه سره بل سره مرسته وکړي.
کورنۍ باید له دغسې زده کوونکو سره څه ډول رویه وکړي چې درس نه زده کیږي؟
تر ټولو مهم فکتور څه کورنۍ ده. زموږ او تاسو سیستم د تعلیمي داسې ده چې شاګردان ډېر کم وخت په ښوونځي کې تېروي، ډېر وخت یې په کورنۍ کې تېرېږي. کورنۍ کولای شي چې له خپلو شاګردانو سره کار وکړي، هغه په دې صورت کې چې کورنۍ له ښوونځي سره ښه اړیکه ولري. له بده مرغه زموږ ښوونکي چې دي له کورنۍ سره بالکل اړیکه نه لري، او یا کورنۍ خپل ځان دومره مصروف ښکاره کوي چې ښوونځي ته بالکل نه ورځي ټول کال په جریان کې. در حال کې چې موږ د معارف په سیستم کې همدارنګه نړیوالو ادارو چې کوم پرنسپونه وړاندې کړي دي، هغو داسې وایي چې تاسو باید د کورنۍ د والدینو شوراګانې ولرئ، میاستنۍ جلسې ولرئ، او هر والدین سرپرست د ماشوم مکلف ده چې ښوونځي ته لاړ شي له شاګردانو له استادانو پوښتنو کې چې زما د شاګرد مسؤلیت او احساس درک په کوم اندازه کې ده.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.
سلا بند وید میں کدیو لا خوخ دے بن کڑے نہ دے دتو بیو دسڑگی نا کلاری میں دلی دو دا درزوی میں سبی وار دسینے ور چی گل چنرا باندی سیل دا گلو بن خلاص کلو د خیالونو گل کدی ور بدلی دل کی دا دنیا زاہد ٹولا لکڑ زان پسرا پوری د کوٹی ور پوت کی دی دربان تچ حجت زدے ہسی ہم سات مد پوچھے اسرار پزڑ کی راشی جوڑ ترا چی ہوا چر ترا لری کی دش پے مین چنوان دیکھنا میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا بےغم جوندو وسوس میں نوا بےغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا بےغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا تو مننا تا جوڑ و جلم خوبور میں نوا جوڑائی نارا پوری ٹوکی کوی جوڑائی نارا پوری ٹوکی کوی تمر بے خوندا نمون میں نوا تمر بے خوندا نمون میں نوا بےغم جوندو وسوس میں نوا بےغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا کامیاب بیما روم بے جوان دنو تجربہ میں نوا ہاغ جہان کے با مجنون توائم ہاغ جہان کے با مجنون توائم زہما شقم خم زمین نوا زہما شقم خم زمین نوا بےغم جوندو وسوس میں نوا بےغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا ویم با پختونو ما نام می نوائے چی وید خکولی تر رات للو جونده چی وید خکولی تر رات للو جونده اسرار دمرا نصیب می نوائے اسرار دمرا نصیب می نوائے بے غم جوندو وسوس می نوائے.